سلام علیکم د ازادي رادیو نننې مخامنې خبری مجلې ته خراغلست د خبرونه په سر کې خبرونه واوري. د طالبانو د حکومت د دفاع وزیر مولا یعقوب وای پاکستان د پکتیکا په برمل ولسوالۍ او پلازمینه کابل کې د افغانستان د هوایي حریم سرغړونه کړې او د وضعیت د لا ترینګلتیا لپاره پاکستان مسؤول بللی دی. مولا یعقوب نن پر ایکس شبکې ولیکل یو ځل بیا پاکستان د افغانستان هوایي حریم نقض کړ. ډیورنډ کرښې ته څیرمه د پکتیکا په مرغه ساحه کې پر یو ملکي بازار بمباري وکړه او د پلازمینې کابل قلمرو یې هم نقض کړ. دا د افغانستان او پاکستان په تاریخ کې یو بې ساری له تشدد ډک او کرغېړن اقدام دی. تېره شپه د کابل ښار په زړه کې د لږ تر لږه دوو چاودنو غږونه واورېدل شول. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد یوه چاودنه تایید کړې ده چې په وینا یې زیان نه لري او په اړه یې پلټنه پیل شوې ده. په عین حال کې په پاکستان کې امنیتي سرچینې وایي د دې هېواد جنګي الوتکو بېګا د افغانستان د پکتیکا ولایت د برمل ولسوالۍ د مرغه بازار سیمه بمباري کړې ده. برمل ولسوالۍ د جنوبي وزیرستان ګاونډۍ ده. تر اوسه د دې برید په نتیجه کې د مرګ ژوبلې په اړه کوم راپور نه دی ترلاسه شوی. د طالبانو حکومت هم تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي. دا حمله داسې مهال کېږي چې د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزیر امیر خان متقی په نوی ډیلی کې دی. د هند د بهرنیو چارو وزیر ایس جی شنکر په نوی ډیلی کې له ښاغلي متقی سره په کتنه کې اعلان وکړ چې په کابل کې به د هند تخنیکي ماموریت د سفارت کچې ته لوړ کړي. هند د 2023 کال په اګست میاشت کې د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته خپل ډیپلوماتان وایستل او وروسته یې یو تخنیکي ټیم کابل ته ولیږه. جی شنکر پر خپل ایکس پاڼه لیکلی چې خوښ دی په کابل کې خپل تخنیکي ماموریت د سفارت کچې ته لوړوي. ښاغلی متقی پرون په 15 ورځني سفر هند ته ولاړ. د خیبر پښتونخوا په خیبر ولسوالۍ کې د وسلوالو په یو برید کې 11 تنه پاکستاني پوځیان وژل شوي او 1 شمېر نور ټپیان دي. یو امنیتي چارواکي د نوم نه ښودلو په شرط د ازادۍ راډیو مشال څنګه ته وویل یوې ډلې وسلوالو چې شمېر یې شاوخوا 100 تنو ته رسېده نن سهار وختي د تیرا په هیدر کندو سیمه کې د امنیتی ځواکونو پر پوسته برید وکړ چې په نتیجه کې امنیتی ځواکونو ته د مرګ ژوبله واوښته. د دې برید پرته تر اوسه کومې ډلې نه ده منلې، خو په دې سیمه کې د پاکستاني طالبانو د تحریک ټي ټي پي وسلوال فعال دي. د مشال خبریال وایي چې له پیښې وروسته په سیمه کې ګرځبندیز لګېدلی او اوسمهال په تیرا کې د پاکستان د پوځ هلیکوپټرې د وسلوالو پر ضد عملیات کوي. اسرائیلو د حماس ډلې لخوا د یرغمل شویو اسرائیلي وګړو د خلاصون د هوکړې چوکاټ تصویب کړ. دا د غزې د جګړې د پای ته رسولو پر لور یو مهم ګام بلل کیږي. د منځني ختیځ لپاره د امریکا ځانګړي استازي سټیف ویټکوف او د ولسمشر ډونالد ترامپ زوم جارد کوشنر د دې هوکړې د تصویب په غونډه کې حاضر وو. دا هوکړه د ښاغلي ترامپ د سولې د شل فقري پلان له نهایي کېدو وروسته په مصر کې لاسلیک شوه. ترامپ اعلان کړی چې د یکشنبې په ورځ به د سولې د خبرو د دوام لپاره منځني ختیځ ته ولاړ شي. د جرمني خبري اژانس لیکلي د امریکا په منځګړتوب د دې موافقې یوه برخه دا ده چې حماس ډله به ټول اسرائیلي یرغمل خوشي کوي او اسرائیلي پوځیان به د غزې هغې سیمې ته راټولیږي چې موافقه پرې شوې. د 2015 کال د نوبل د سولې جایزه د وینزویلا سیاستوالې ماریا کورینا ماچادو وګټله. په اوسلو کې د نوبل جایزې کمیټې نن په یو بیان کې د وینزویلا د اپوزیسیون د مشرې او د ډیموکراسۍ د فعال سیاستوالې نوم د ګټونکي په توګه اعلان کړ. د نوبل د سولې د جایزې د ناروې د کمیټې مشر یورګن واتفریدنس په اوسلو کې وویل ماریا کورینا ماچادو ته دا جایزه ځکه ورکړل شوې چې هغې د وینزویلا د خلکو د ډیموکراتیکو حقونو د هڅونې لپاره نه ستړې کېدونکې کې مبارزه کړې او له ډیکټاتورۍ څخه د عادلانه او سوله ییز بدلون لپاره هڅې کړې دي. خبرونه مو له ازادۍ رادیو واورېدل. درنو اوریدونکو نن جمعه مبارکه ده. د 1440 هجری لمریز کال د تلې یا میزان 13 ده چې د 2015 میلادي کال د اکتوبر له 10 سره برابره ده. را سره اوسئ د خبرونې په دوام کې راپورونه خبريږي. پر اپورونو کې به پر افغانستان د پاکستانی پوځ د حملو په اړه غبرګونونو ته کتنه وکړو.
اول انفجار دونه قوي و چې د شیم د اتاق خورې لیدلې خو یو دقه د دقیقې پسې بیا یو بل انفجار وشو ډېر قوي. دا خو خلک هم ډېر ورخطا وو، خلک وېرېدلي وو، ټول کورونه څوک نه راوتل.
د حملو په اړه په پاکستان کې غبرګونونه هم را اخلو. د کونړ زلزلہ ځپلې چې په خیمو کې ژوند کوي د جمیل راتلو ویریږي.
منه د ساړه دي نورم خیمو کې گزارنه کې کورونه مړه شوي دي، وس نه درو چې د خپل کورونه جوړ کړو. موږ د حکومت نه غوښتنه ده چې د سرپناه جوړه کړي، مصر ماشومان دي، زنانه دي.
نن د رواني روغتیا نړیواله ورځ ده. په یو راپور کې به واورئ چې په افغانستان کې خلک رواني ناروغیو ته له کومې زاویې ګوري. تر سره اوسې د خپرونې په دوام کې نور مطالب هم لرو.
در دې شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
د خپرونې ز احمد تکل د شفیق عیار په تخنیکی لارښوونه وړاندې کوم. ورزو لمړی موضوع ته د طالبانو د حکومت دفاع وزارت پر کابل او پکتیکا ولایت د پاکستان حمله غندلی او ویلی دی ل دې ورسته کې وضعیت څومره هم کړکی چنکیږي مسؤل به پاکستان وي. په ملګرو ملتونو کې د افغانستان د دایمي استازولۍ سرپرست هم ویلي دا ډول ناقانونه اقدامات د هرې پلمې په نوم چې وي د منلو نه دي. د پاکستان حکومت په رسمي ډول د دې حملو په اړه څه نه دی ویلي، خو یو شمیر پاکستانی رسنیو راپور ورکړی چې د حملې د پاکستانی الوتکو لخوا شوي او هدف یې د تحریک طالبان پاکستان یو شمیر مهم مشران وو. په دې اړه نور جزئیات د سنا کاکر په راپور کې واورئ. دا د قدرمن اوریدونکو په دې برخه کې د ازادي رادیو د خبريالي سنا کاکر راپور ته پام وکړی چې په یو شپه کې تاسو ته وړاندې کیږي او د ځنډ له کبله بخښنه غواړم. دا د سنا کاکر راپور چمتو دی وړاندې کیږي.
د طالبانو حکومت د دفاع وزارت په کابل او پکتیکا کې د پاکستانی ځواکونو هوایي بریدونو په غندلو سره ویلي پاکستان یو ځل بیا د افغانستان هوایي حریم نقض کړ. دغه وزارت جمعه د اکتوبر په 10 په خپل ایکس پاڼه په یو بیان کې ویلي موږ خپل هیواد نه دفاع خپل مشروع حق ګڼو او تر دې وروسته که وضعیت څومره هم کړکیچن کیږي پایلې به پاکستان ته متوجه وي. په بیان کې وړاندې راغلی چې دا عمل د افغانستان او پاکستان په تاریخ کې بمخینه له تاریخوالي ډک او ناسم. د پاکستان حکومت تر اوسه په رسمي ډول د طالبانو حکومت د څرګندونو ته خبرګونونه نه دي ښودلي او نه یې د دې بریدونو په اړه څه ویلي دي. دا بریدونه 13 شپه د اکتوبر په 9 د شپې ناوخته شوي دي. یو شمیر پاکستانی رسنیو راپور ورکړی چې د هوایي بریدونه د دې هیواد د هوایي ځواک لخوا د تحریک طالبانو پاکستان یا ټي ټي پي د یو شمیر مهمو مشرانو د وژلو په هدف شوي دي. د پاکستان یو انګلیسي ژبې ورځپاڼې پاکستان ابزرور 13 ورځ د اکتوبر په 9 د خپلو سرچینو له قوله راپور ورکړی چې په دې هوایي برید کې چې د بې پیلوټ الوتکو یا ډرون په وسیله شوي د ټي ټي پي مشر نورولي محسود او دوه نور ملګري چې دوی قاری سیف الله محسود او خالد محسود یاد کړي په نښه شوي دي. خو د راپور په ټکو سرچینو وژل کېدل نه دي تایید کړي. په ټولنیزو رسنیو کې بیا یو غږیز پیغام چې د پاکستاني طالبانو مشر نورولي محسود ته منسوب شوی لاس په لاس کې چې پکې نوموړی وایي چې د پاکستان په قبایلي سیمه کې دی او روغ رمټ دی. خو ازادي راډیو په خپلواک ډول د دې غږیز پیغام صحت نشي تاییدولی. خو د تېرې شپې له بریدونو مخکې د اکتوبر په 9 د دې هیواد د دفاع وزیر خواجه آصف د پاکستان ملي اسمبلی کې د وینا پر مهال خبرداری ورکړی و چې که ترهګري مهار نشي نو د جانبي تلفاتو احتمال شته. د پاکستاني رسنۍ ډاند راپور له مخې هغه په دې وینا کې په سختو ټکو زیاته کړه چې اړتیا د هغو کسانو ته متحد ځواب ورکړل شي چې ترهګرو ته پناه ورکوي، هغه که په پاکستان کې وي او که په افغانستان کې. په کابل او پکتیکا د تېرې شپې هوایي بریدونو یو شمیر غبرګونونه راپارولي او خلک یې هم ویرولي دي. د ملګرو ملتونو په سازمان کې د افغانستان د دایمي استازولۍ سرپرست نصیر احمد فایق د اکتوبر په 10 په خپله ایکس پاڼه د دې بریدونو د غندلو سربیره لیکلي چې دا ډول ناقانونه کړنې د هر ډول پلمې لاندې د منلو وړ نه دي، د سیمې سوله او ثبات کمزوری کوي او د ملګرو ملتونو د منشور او نړیوال قانون نه بنسټیزو اصولو سره په ټکر کې دي. د افغانستان پخوانی ولسمشر حامد کرزی هم په همدې ورځ په خپله ایکس پاڼه لیکلی چې پر کابل او پکتیکا د پاکستان بریدونه له نړیوالو قوانینو او ملي حاکمیت څخه سرغړونه ده او د افغانستان پر خاوره یې د یرغل په توګه غندي. مخکې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا پخوانی ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد د تېر جمهوري نظام یو شمېر نورو پخوانیو چارواکو او دغه شان د بشري حقونو د فعالانو ټولنې هم دا بریدونه غندلی دي. د کابل ښار د بېلابېلو سیمو اوسیدونکي وایي د بریدونو غږ ډېر زورور و او خلک یې ویرولي دي. د کابل د کارتۍ چار سیمې یو اوسیدونکي چې نه یې غوښتل نوم یې په راپور کې واخیستل شي ازادي راډیو ته وویل د لومړي بریټ غاکی د شپې شاوخه لس بجې اوریدلې. هغه زیاته کړه
پرون د شپږنیمو بجو نه بعد د تاریخ غږ زه تغییر و موږ چې فکر کوو چې دا مسافر بری تعلیب وي، خو کله چې د انفجار وشو اول انفجار د نو اول انفجار دونه قوي و چې د شي اتاق خورې لیدلې، خو یو دقه د دقیقې پسې بیا یو بل انفجار وشو ډېر قوي. په دې مهال کې بیا دا د تاریخ غږونه بیخي زیات شول او تر یو نیم ساعت پنځه څلوېښت دقو پورې دغه غږونه موږ اورېدل او خلک هم ډېر وارخطا وو، خلک وېرېدلي وو، ټول کورونه څوک نه راوتل.
د رویټرز او یو شمېر نورو لویدیځو اژانسونو د راپورونو له مخې یو برید د کابل په عبدالحق څلور لارې او بل یې په شهر نو سیمه کې شوی دی. یو شمېر ته چوي راپورونه ښیي چې تېره شپه د اکتوبر په نهمه د پکتیکا ولایت د برمل ولسوالۍ په مرغه بازار کې هم پاکستاني الوتکو هوایي بریدونه کړي دي. د پکتیکا ولایت څخه یوې ځایي سرچینې چې نه غوښتل نومې په راپور کې واخیستل شي د غږ د بدلولو په شرط ازادي راډیو ته وویل چې د دې بریدونو په پایله کې خلکو ته زیات مالي زیان اوښتی.
په پکتیکا کې کوم بریډ سره په برمل ولسوالۍ کې شوی دی چې تقریبا لاس دوکانونه چې د هغه ویجاړ کړي او د لسګونو نورو دوکانونه او کورونه هیڅ چې د هغه مدې کړي دي. نو د مرګوبلانو دقیق معلومات نشته چې انساني مرګوبلو لري که نه، خو مالي تلفات د هغه بیخي زیات دی.
د یادونه ده چې پاکستان تر دې مخکې څو ځله پر خوست، پکتیا او پکتیکا هوایي بریدونه ترسره کړي چې د راپورونو له مخې پکې ملکي کسانو ته هم مرګوبلا وښتي، خو دوی ته لدا کړی چې د ټي ټي پي او نورو ترهګرو ډلو په تنځایونه یې هدف ګرځولي. هغه دا چې طالبانو مخکې رد کړي او په وار وري ویلي چې په دغه هیواد کې ترهګرې ډلې نشته. د یادونه ده د تېرې شپې چاودنې داسې مهال شوي چې د طالبانو حکومت د بهرنیو چارو وزیر امیر خان متقی په څو ورځني سفر هند ته تللی دی، هغه هیواد چې پاکستان ورسره ښې اړیکې نه لري.
د افغانستان پر پلازمینه کابل او د پکتیکا ولایت په برمل ولسوالۍ کې د پاکستان د پوځ د بیګانیو حملو په اړه غبرګونونو ته کتنه مو اوریده. به هم په همدې موضوع کې پاتې کیږو او ګورو چې په پاکستان کې په دې برخه کې عکسالعملونه څه دي، سیاسیون یا سیاستوال څه وایي او رسنۍ څه وایي. داود خټک د ازادۍ راډیو د مشال څنګ مشر اډیټر په سټوډیو کې راسره دی. خټک صاحب، خبرونه ته خره غلاست، په پاکستان کې سیاستوالو تر اوسه پورې ظاهرا څه نه دی ویلي او دولتي چارواکو هم دا برید نه دی تایید کړی، خو عمومي سیاسیون څه وایي، ګوندونه او چارواکو له خولې نه څه ویل شوي؟
مننه تکل صاحب. دا اوس چې ما او تاسو خبرې کوم له اوس نه لږه شیبه مخکې د پاکستان د پوز ویان چې هغه ته ډایرکټر جنرال الته ویل کیږي او دا د پاکستان د پوز مطبوعاتي څنګه د آی ایس پی آر دا هغه د مشر پیښور ته راغلی او دا پیښور ته ډیر کم راځي، خو په اول ځل باندې پیښور ته راغلی و. که څه هم د هغې راتلو موخه چې واغه یو جدا خبره ده، سیاسي خبره ده، خو د هغه نه په دې پریس کانفرنس کې کولو خبري کانفرنس په هغه کې تنه یو پښتنه وشوه چې یاره داسې راپورونه هم دي چې پاکستان په کابل کې یا په پکتیکا کې دي حمله کړي دي. نو که څه هم دی په رسمي ډول باندې څه خبره ونه کړه چې کنه پاکستان دا حمله کړي دي، البته دومره یې وي چې او مونږ هم داسې راپورونه لیدلي دي چې په کابل کې هم بریدونه شوي دی او په پکتیکا کې هم بریدونه شوي دي. بیا ورپسې د زیاته کچې د کابل په اړه باید زه تاسو ته ویم چې افغانستان زمونږ غونډي هیواد دی، مونږ سره خېړې کې ساتو، خو مونږ ته وایو چې یاره ستاسو په ځمکه باندې دا خلک کم خلک چې په پاکستان کې حمله کوي دادی نه. نو هغه هم په رسمي ډول باندې په دې اړه باندې سندي ویلي، د پاکستان د حکومت لخوا هم تر اوسه پورې په رسمي ډول باندې کم داسې بیان نه دی راغلی،
یعنی رد کړی هم نه ده او تایید کړی هم نه،
تایید کړی هم نه ده، رد کړی هم نه.
خو سیاسيون ګوندونه ډېر هلته په پاکستان کې داسې مذهبي ګوندونه نشته چې د پاکستان پر حکومت انتقادونه کوي د افغانستان د پالیسۍ په مسله کې، هغه سندي ویلي یا نور غوندو
هغه طرف نه هم پر رسمي ډول باندې سندي راغلي. البته په فیسبوک یا داسې په ټویټر کې د بعضی خلکو چې کوم ذاتی بیانونه دي چې په ذاتی توګه باندې هغه بیانونه ورکړي، نو څه خلک داسې دي چې څه غوندونه داسې دي چې هغه خو وایي چې یاره دا خو وسلوال طالبان دي او دا حملې ښې شوي، خو بیا اکثره د پښتنو غوندونه چې کوم دي یا پښتنه مشران دي، نو هغه که په مذهبي غوندونو کې دي، هغه که په کم چې نېشنلیست ګوندونه دي، کپاغي کې دي، هغه دا خوته نه ګوري، خوته نه دی ویلي چې دا بد کار شوی او دا نه دی کول پکار.
او پر رسنیو کې خو فکر کوم پراخ نه کاسې کړی دی حمله
پر رسنیو کې، بالکل راغلي دي د پاکستان په رسنیو کې هم رد راغلي دي، خو زیاتره بحثونه چې په دې باندې را پاري دي دي هغه په سوشل میډیا باندې دي چې په هغه باندې ډیر زیات خلک یو په دې کې د دواړو غاړو نظرونه دي، څوک وایي چې ښه کار شوی، څوک ما چې څومره وکتل زیاتره خلک دا وایي چې باید چې داسې اونشي شي ځکه چې د یو افغانستان یو ملک دی بل گاونډي هم ملک دی بل اسلامي ملک دی نو ډیر خلک په دې باندې داسې ډیر خوشاله نه دي چې کنه داسې یو کار وشي
د بریټ خټک صاحب داسې محل کیږي چې طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزیر امیر خان متقی په نوې ډیلی کې دی او اوس یې دا اوس تازه د چکومې څرګندونې خبرې شوې په هغه کې د یادونه وکړه چې پاکستان د زموږ حوصله نه ازمي تر دې زیاته د افغانانو حوصله د تر دې زیاته نه ازمي او د پوردو ژبه باندې هلته خبرې کولې کله چې دا اوس په نوې ډیلی کې له هندي چارواکو سره خبرې کولې سوال دا دی چې دا برید ستاسو نظر څه دی او په تحلیلونو کې پر رسنیو کې چې کوم انالیسز او تحلیلونه کېږي دوی څه وایي چې د متقل سفر سره دا برید څومره تړاو لري
ګوره که څه هم د متقی به سفر باندې به پاکستان په هیڅ صورت کې خوشاله نه وي دا یو معلومه خبره ده چې طالبان په تر دوه یا دوه نیمو لسیزو پورې د پاکستان متحدانو کله چې دلته امریکایي فوجیان موجود وو د ناتو فوجیان موجود وو یا دلته چې کله د ولسمشر حامد کرزی حکومت وو یا د ولسمشر اشرف غنی حکومت نو په دغه وخت کې دا کومه پټه خبره نه ده چې طالبان په پاکستان کې موجود ول او اغه دواړو ولسمشرانو به هم وخت په خپل پاکستان ته ویل اوس د خبره لږه جدا شوې ده اوس لږه یو بل اړخ دی خبره خسته دي اوس اول به اغي پاکستان ته ویچ ستاسو په غاړه باندې طالبان موجود دي دی راضي دي په افغانستان کې حمله کوي اوس پاکستان طرف ته خبرت للی ده پاکستان اغي ته وی چې ستاسو په طرف باندې زمون طالبان موجود دي او اغي راضي په دې طرف
باندې حمله کوي دا بلیم گیم چورته وای د ملامتۍ لوبه
بالکل نو دا خبره اوس داسې روانه شوې ده سو پوری چې د متکی سه سفر دی هینتا لکه څنګه چې ماوی پاکستان په باندې حتمن په دې باندې به خوشاله نه ځکه چې هند د پاکستان هغه دی یو روایتي حریف دی د یو بل سره دښمنی لري یو بل د پخستر غبنې نه ګوري بیا طالب د پاکستان متحدانو کې راځي نو چې د پاکستان متحدان راځي او د پاکستان د اغه کوم چې پاکستان خپل دشمن غنی یا بدخوای غنی د اغي سره کینی د اغي په وطن کې نو پاکستان خو بظاهر خوشاله نه خصوص پوری چې د دې حمله تعلق د ستاسو چې کوم پښتنه وکا نو زنه غنم چې کنه دا حمله د اغي را دي عمل دی بلکې د دې را دي عمل دا د دې پر دي عمل کې شوی چې تاسو وګوره نو دوه ورځې وړاندې د نن دوه ورځې وړاندې د پاکستان په پاوز باندې یو ډیره سخت حمله شوی و په کورمه قبایلی ضلعه کې او د اغین وړاندې یو حمله شی په کورمه کې د پاکستان د پوز په کلا باندې کله چې د اورګزو قبایلی سیمنتا د پوز یو دستر وانه او امغه کلا ته ورتله په کورمه کې او اغي چې کله پلټنی او کې بیا چې واپس لونو په دی باندې یو حمله وشو او په دی حمله کې نیو وازیدا چې د پاکستان نه عام سرتیری چي دا اوجل شل بلکې په دی کې د پاکستان د پوز یو کرنل هم او لیفټننت کرنل او یو پکې میجر هم وو نو دغه د دې د حمله چې اصل کې شوې در دې پر دې او د دې مخکې کته سو ګورې په جنوبي وزیرستان کې یو بریټ شو اغه د سړک د غاړې بمی چودنه و او په اغه کې هم د پاکستان نه سرتيري چې اغه وژل شي په دې کې د پاکستان یو لس وژل شو او هم نن داس تاسو په خبرونو کې یو لس نور هم وژل شي
او دا سوال دی مخکې تل چې دا نو پښتمه چې د نن حمله په باب نن په خیبر کې بیا هم د پاکستانی پاوز پر کاروان باندې ک په پوسټه باندې حمله شوې ده یو لس کسان وژل شوې دي د حمله په باب یو څه اضافه شرح راکولای شي
دا خو داسې ده چې ګوره طالبان چې دي پاکستانی طالبان اغي اوس په مختلفو ځایونو کې خپاره دي خود دي زیاتره زور چي دي اغه په جنوبي وزیرستان کې کم چې مونږه ټي ټي پی بولو یعنی تحریک طالبان پاکستان بیا یو بل ډله دا چې اغه د تحریک طالبان پاکستان سره په اتحاد کې خود دې برخه نه ده اغه د حافظ ګلبادر ډله ده او اغه بیا په شمالي وزیرستان کې ده او د دې ترڅنګ بیا په خیبر کې چې خیبر بیا د ننګرهار سره پوله لري کن شمالي او جنوبي چې دینو دا بیا الته د پکتیا پکتیکا او خوست سره پوله لري بیا انتر کورمه پوری بیا دا بارډر زی نو په دوه ځایونو باندې نن سبا ډیر زیات زور روان دي د پاکستانی طالبانو یو په جنوبی او شمالي وزیرستان کې چلتا د پاکستان پوسټ همیشه ډیر زیات زیان اوړي او دویم چې کم تر ټولو زیات زور اوس روان دي هغه په کیرا کې دي او تیرا یو داسې سیمه ده چې دا غرونه دي زنګلونه دي او بل د افغانستان سره یو خو بل خو ډیره زیاتې لارې دي، نو چې وسلوال که حمله وکړي نو د هغې دپاره پټېدل چې دي هغه ډېر ګران کار نه دی. نو د هغې د وجې نه دا اوس حمله چې په تیرا کې شي، او په تیرا کې دا اولنۍ حمله نه ده بلکې د دې نه مخکې یو دوه وارې حملې وشوې. بیا څو ورځې مخکې تاسو به کتلي چې هم د دغه حملو په جواب کې د پاکستان پوز الته د جازونو نه بمبار وکړو، او د هغه بمبار په نتیجه کې تقریبا یولس کسان چې عام ولسی وګړي هغه په هغې کې مړه شو چې په هغې کې ماشومان هم وو. نو تیرام یو ډېره زیاته نه آرامه ده. په یو وخت کې مومند او باجوړه وو، خو باجوړه مومند کې اوس دومره مشکل نشته، خو تیرا کې برابر مشکل
روان. او په دا نننۍ حمله کې د پوځیانو باندې برید شوی، یعنی پولیس او ملیشا نه دي بلکې پوځ دی.
پوځ دی په تیرا داسې سیمه ده چې دلته په 2014 کې چې کله په جنوبي وزیرستان کې اپریشن ضرب ازب وشو په جون 2014 کې، نو د هغه ځای نه وسلوال دی او ستا ډېر لوی پوځي عملیاتو ډېر په لویه کچه نه، د هغې نه پس بیا دومره لوی عملیات نه دي شوي. نو بیا دی چې هغه ځایونه صفا اعلان کړه، نو بیا دی تیرا ته هم راغله او تیرا سیمه هم دی خالي کړه. خو اوس تقریبا کله نه چې په افغانستان کې طالبان راغلي دي، نو وسلوال د پاکستان یو ځل بیا په دې تیرا کې سرګرم شوی. کنه یو وخت داسې وو 2008 اووم اتم نهم ان تر لسمه پورې چې دلته د منګل باغ ډله وه، او هغه لشکر اسلام بل کېده، یو بل ډله وه هغې ته به توحید الاسلام وي. نو هغې د پاکستان دواړو ډلو د پاکستان پوست ته کوم مشکل نه جوړو، بلکې هغې به په خپلو کې جنګېدل. یو چې وونو هغه یو مذهبي فریق سره تعلق ساته، یو بل د بل مذهب، نو دی په خپلو کې چا کوم مذهبي اختلافات په دې باندې به جوړ
ډل په خپلو کې د ډلو ترمنځ اختلافونه
دي، د ډلو ترمنځ جګړه و. خو دی د پاکستان پوسټ سره هیڅ کله مشکلات نه جوړ کړي، خو اوس د خوست تحریک طالبان پاکستان ال ترغه لیدي، نو هغه د پاکستان په پوسټ باندې حمله کوي.
ډیره زیاته مننه داوود خټک، خدرمن اوریدونکو د ازادي رادیو د مشال څنګه مشر ایڈیٹر داود خټک چې پر افغانستان د پاکستان د بیگانه حمله په اړه د پاکستانی رسنیو او سیاستوالو د خبرګونونو په اړه جزئیات راکول.
تازه او کره معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور موږ درکو، قضاوت تاسو وکړئ.
ازادي رادیو څلور ساعته.
د کونړ یو شمیر زلزله ځپلي شکایت لري چې هوا سړه ده او دوی ته په خیمو کې ژوند کول سخت کار دی. دوی له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې یو ځل بیا ټینګار وکړ چې ژمی ته لږې ورځې پاتې دي او د طالبانو حکومت او نړیوال باید دوی ته د کورونو غم وخوري. په کونړ کې د تیرې اګست میاشتې زلزلې د زرګونو خلکو کورونه نړولي دي چې اوس تر خیمو لاندې ژوند کوي. په دې اړه نور راپور وړاندې زمونږ خبريال راکوي.
د کونړ زلزله ځپلي له ورښتونو او بادونو د خوندیتوب لپاره کورونه غواړي.
نړیوالو څخه هم غوښتنه ده چې موږ ته سرپناه جوړېږي، نو جمعه را روان ده، جمعه نږدې ده، موږ په خیمو ګزاره نه کیږي.
د کونړ ولایت د څوکی ولسوالي اوسیدونکی سمیع الله وایي نور نو خیمو کې ګزاره نه کیږي او باید دوی ته د کورونو د جوړولو په برخه کې اقدام وشي. د پنځشنبې په ورځ د اکتوبر په 9 ازادي راډیو سره په خبرو کې د طالبانو له حکومت مو غوښتل چې د دوی د ستونزې ته پام واړوي.
منه د ساړه دي نورم خیمو کې گزاره نه کی، کورونه مړ شوې دي، وس نه لرو چې د خپل کورونه جوړ کو. موږ د حکومت نه غوښتنه ده چې د سرپناه جوړه کی، موږ سره ماشومان دي، زنانه دي، سپینګری دي.
د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي دفتر یو چا د سپتمبر په 25مه د راپور پر بنسټ د اګست 13مې د شپې نه وخت زلزلې د افغانستان په ختیځ کې نږدې 3.5 کورونه ویجاړ کړي دي. راپور کې دا هم راغلی و چې شاوخوا 94% زلزله ځپلي کورنۍ په آزادې فضا یا موقتو سرپناو کې ژوند کوي، او د ژمي په رانږدې کېدو سره په لوړو پرتو سیمو کې دایمي سرپنا او بیړنیو ژمنیو مرستو ته اړتیا ده. د کونړ د نورګل درې یو اوسیدونکی امین الله هم کور غواړي. دی وایي خیمې د بادونو زور نه لري او هوا هم ورځ بلې ته سړېږي، چې د دوی گزاره یې سخته کړې ده.
ډېر مشکل په دې کې ده چې اوس هوا یې خټول او د یخنۍ مشکل ده. کورونه مران شوي دي او خیمو کې پراته یو، خیمو کې هوا نه بندیږي، او مطلب دا چې کورونه دا ټول زلزلې ختم کړو.
د ودانۍ سوچارو یو شمیر کارپوهان هم وایي وخت دی چې زلزله ځپلو ته د کورونو د جوړولو په برخه کې اقدام وشي، داسې کورونه چې د دوی په خبره له ورښتونو او بادونو خوندي وي. له دې ټلې انجینیر راحت ګل زیارمل
چې خپل هم د کونړ ولایت اصلي اوسیدونکو د ازادي راډیو ته وویل
کونړ نسبت نور ختیځ ولایتونو ته جمع ډیر سوړ جمع لري او ډیر سخت شمال پکې لګیږي بل خصوص په درو کې او په دغه سیمه کې چې زلزلې زپلې دي په جمع کې پکې ورختونه کېږي د دې په بر سر کې د کونړ په نامه کومه سیمه چې د هتا پاغه سیمه کې واوري وریږي ډیر سخت دي وسانه یغه کېګدی چې دغه زلزل زپلو ته توزی شوې دي په دغه کېګدیو کې دوی جمع نه تیریږي دغه خلکو ته عاجله سرپناه جوړ شي عاجله سرپناه د لرګونه څنګه وي د تختونه دی ورته جوړ شي خو چې لنګ تر لګه د باد په وړاندې مقاومت ولري او د باران په وړاندې مقاومت ولري کنه دا روان شوی او په دغه خیمو کې خدای مکه ډیر انسانان تلف شي
کونړ کې مو زلزله زپلو ته د کورونو د اقدام په برخه کې د دغه ولایت لپاره د طالبانو حکومت د اطلاعات او فرهنګ رئیس نجیب الله حنیف وپوښت خو هغه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړې د یادونې ده چې اوچا د سپتمبر په 25مه ده هم ویلي وو چې که دوی د افغانستان زلزله زپلو سره د مرستې لپاره ټول 109 میلیونه ډالر غوښتل شوي رقم ترلاسه کړي نو د نورو خدمتونو تر څنګ به د کال تر پایه 450,000 زلزله زپلو ته سرپناوې هم جوړې کړي خو چا هغه مهال ویلي وو چې تر اوسه یې یوازې 23 میلیونه ډالر ترلاسه کړي دي په افغانستان کې دا مهال د منی لومړۍ میاشت روانه ده په منی کې په ډیرو ولایتونو کې هوا سړیږي او خلک ژمي ته د سون توکو برابرولو لپاره تیاری نیسي کونړ کې کزام لرګي ډیر دي او لدې درکې اوسیدونکو ډیر ستونزو سره مخ نه دي خو زلزله زپلې وای کور وی چې څوک په لرګیو توت کړي
ل خبرونو ور اخوا
او د هم د خبرونه ورستای راپور نن د اکتوبر 10 د رواني روغتیا نړیواله ورځ ده د هیواد د بیلابیلو ولایتونو اوسیدونکو وایي چې د اقتصادي ستونزو طبيعي آفتونو او د خزو پر کار او زده کړو د بندیزونو لکبله د دوی رواني وضعیت ځپل شوی دی په دې اړه نور حل د ازادي رادیو خبريال راکوي
د ننګرهار ولایت اوسیدونکو شریف الله چې د لسکسیزي کورنۍ سرپرست او معلول دی وای ناروغي اقتصادي ستونزو او بیکاری له رواني اړخه سخت ځپلې هغه چې د تیر جمهوریت حکومت پر مهال په یو پی خکیو په خبرې شوی ازادي رادیو ته ویل بورسي او کلونو کې ژوند تر دې حد خراب شوی چې اند کورنۍ لپاره درې وخت ډوډۍ نشي برابرولای دوی زل ژوند ډیر ستړي شوی دوه لورګان یو یو زوی مینا روغان کله کله لزان سره ناستیم خپل ګوت شمار د می عادت ګرځیدل کله کله داسې شم چې لمونځ وکم خود رکاتونو شمیر رانه پکې بيخي غلط شي رواني وضعیت مخنه ده یو شمیر افغان جونیو مرمنی وای د طالبانو لوري د خوځون جونو په زده کړو او کار بندیز دوی هم لګن او رواني سنځو سره مخ کړي د خوځ ولایت اوسیدونکو هریوا ازادي راډیو ته ویل چې په زده کړو له بندیز وروسته خ رواني حالت نه لري
د خوځي په بندیز سره رته ډېر ذهني او رواني سنځي پیدا شوی دي لکه خفقان دی ډار دی وسواس او د سينورې
بلخ په افغانستان کې پروسه یو کلونو کې طبي افاتونه هم د زیانمنو شویو کسانو ترمنځ رواني ناروغي یو لوی عامل دی د کونړ د څوکۍ ولسوالۍ اوسیدونکو چې پروسته یو زلزلہ کې خپل حد سره لاس اور کړی اوس محله سرپناه پرته په خیمه کې ژوند کوي وای
بارانه دي توپارونه دي نو مشکلات ډیر زیات شوی دي کما شومان وګورو ک زنانه وګورو ک مثلا نور نور سپنګری حالات ډیر زیات خراب ده نو هر سړی ته رواني ناروغي پیدا کړی ده عوام به خوشوي ده والله چې مونږ په حیران پاتې شو دا اخواله دا مرسیګانی دا ماشومان او دا مثلا نور نو دا زندگی دا شپې ورځې ډیر سختي
دا په داسې حال کې چې روغتیا نړیوال سازمان هم له دې وړاندې ویلي چې د افغانستان په ختیځ په ځنګړي ډول کونړ کې د زلزلې زیانمن شوي کسان له سخت رواني ستونزو سره مخ دي دغه سازمان د 13 سپتمبر په اومه په یو راپور کې ټینګار کړی چې د اوږدمهاله رواني ستونزو د حل لپاره زیانمن کسان عاجلو ټولنیزو مرستو ته اړتیا لري نن د اکتوبر 10مه د رواني روغتیا نړیواله ورځ د افغانستان د بشري حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بینټ خبرداري ورکړي چې افغانستان د رواني روغتیا لپاره خپ بحران سره مخ دی په ځانګړي ډول د دې هیواد مرمنې اونجونی نو موري نن جمعه د اکتوبر 10مه د رواني روغتیا د نړیواله ورځ په مناسبت په یو پیغام کې دا بحران د لسیزو جګړو طبي پیښو د طالبانو لخوا د سیستماتیک فشار پایله بللې ریچارډ بینټ ویلي په افغانستان کې د رواني روغتیا خدماتو نه خورا محدود دي په ځانګړي ډول د هغو خزونجونو لپاره چې د طالبانو خوا سخت فشار سره مخ دي. د روغتیا نړیوال سازمان د دې ورځې په مناسبت ویلي چې د رواني روغتیا د نړیوالې ورځې نمانځنه په حقیقت کې دا یادونه ده چې له رواني روغتیا پرته د انسان روغتیا نیمګړې ده. ډبلیو ایچ او ویلي د طبي پی خوشخړو او عامه روغتیا بیړنۍ حالتونو په څیر بحرانونه احساساتي تکالیف رامنځته کوي چې په هرو 15 کسانو کې یوې د رواني ناروغۍ حالت تجربه کوي. د روغتیا نړیوال سازمان په خپل راپور کې ویلي چې په افغانستان کې په میلیونونو خلک د لسیزو جګړو بې ځای کېدو طبي پیښو او اقتصادي ننګونو له امله د رواني روغتیا سره مبارزه کوي.